جوړې مشهدا مشال ریډیو د سلورو بجو په دې خبري غړای کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخند اسد او تکنیکی ملګری ساتم لرنی کې هلی او سلامونه ومنه د سر موجود میرام شاه د دکاندارانو هغه وختونه د چوای د عملیات پر مهال د دکانونو رنګ شوی حکومت پر تلا تاون نه دی ورکړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو د خبرونه پرسته نیمه کې درته ادبی خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو خو له هر سمخ کې خبرونه فرخند اسد باندې
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د پاکستان سنت پر انتخاباتي کمیشن غږ کړي چې زر دي د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د پاکستان پوزوي په خیبر ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسوال وجري دي او ارمینیا وایي د نګورنو کاراباغ څخه د 14,000 نه زیات کسان وتلي او ارمینیا ته رسیدلي. د خبرونو تفصیل د سینټ ته پارلماني چارو قائمه کمیټې له اړوند ادارو نه غوښتنه کړې چې د عین تر مخه په نوي ورځو کې د ننام انتخابات ترسره کړي. دغه خبره قائمه کمیټې نن د سپتمبر په 26مه په خپلې بغونډه کې کړې. د کمیټې غړو د خبره له هغې وروسته کړې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 26مه اعلان وکړ چې په هغه هیواد کې به د جنوري میاشتې په وروستیو ورځو کې هم انتخابات کیږي. کمیشن زیاته کړې چې د انتخاباتو د ځنډیدو لامل د نوي سرشمیرنې پر اساس د نوو حلقه بندیو کول دي، خو تر اوسه د عام انتخاباتو لپاره مشخصه نیټه نه ده اعلان شوی. د سینټ قائمه کمیټې غړو پر انتخاباتي کمیشن غږ کړی چې د انتخاباتي نتیجو د شفافه ګرځولو لپاره دي عملی اقدامات وکړي او زر تر زره دي د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. بلخوا د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي عمر حامد خان د سینټ قائمه کمیټې ته باور ورکړي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان اسانتیاوي ورکوي. د پاکستان یو ځانګړي عدالت سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی په عدالتي تحویل کې د ساتلو موده 14 ورځې غځولې ده. په دغه لړ کې د عمران خان خلاف ته مقدمه اورېدنه نن د سپتمبر په 26مه په اټک جیل کې ترسره شوه. د عمران خان خلاف ته مقدمه د اورېدنې پر مهال د نوموړي وکیلانو د وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA چارواکو هم ګډون وکړ. په دغه مقدمه کې نن شاه محمود قریشی هم د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس کې عدالت ته وړاندې کړی شو او تر 10 اکتوبر پورې د جوډیشل ریمانډ موده وغځول شوه. عمران خان او قریشی له مودې راهیسې په زندان کې دي. دوی دواړه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او دایر شوې مقدمې سیاسي بولي. د شمالي وزیرستان د میرام شاه د ړنګ شوي بازار دکاندارانو او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د نامنۍ او عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضې ورکړي. پرون د سپتمبر په 15مه په میرام شاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضربیاضب عملیاتو کې میرام شاه بازار په مکمله توګه ړنګ شوی و او حکومت ورسره تاوانونه منلي او لیکلي و، خو تر اوسه ټولو دکاندارانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي. د میرام شاه بازار د دکاندارانو د کمیټې یو مشر ثناء الله مشال ریډیو ته وویل د معاوضو د نه ملاوېدو له وجې د خلکو روزګارونه نشته.
دغه دریام باندې موږ په تاسو ته میسج ورکولو چې میش کې مې یو نیم ارب ریپای منځ راشه دي. میش دا پیسې د ډي سي اکاونټ تر ولاړي کچېرې دا پیسې میش ته هغه نه منا په سوکا طریقه سره ورو نه کړلې. میش وې په احتجاج کې میش و روډیا باندې میش دا فرنس کمپرسینا کې درنه واګي.
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال لډیو ته ویل چې تر اوسه سناس 2950 دکاندارانو ته معاوضې ورکړې دي، خو د پاتو دکاندارانو پیسې لا هم انتظامی ته نه دي ورکړل شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوزوی د خیبر ضلع په تیرا کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال بجلی دي. د پوز د اماړیکو ادارې ISPR نن د سپتمبر په 26مه په خپل یو بیان کې ویلي چې دغه عملیات یې تیره شپه د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي چې پکې د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې. د بیان له مخې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو کمانډر هم وژل شوی چې د نامنۍ په یو شمېر پیښو او د امنیتي او لسی کسانو په وژنو کې ککړ وو. تر اوسه کومې وسله والې ډلې په دغه اړه سنې دی ویلي. د خیبر یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن د سپتمبر په 26مه مشال لیډیو ته ویلي چې د تیرا زخه خېلو څخه تختول شوی انجینیر عامر خټک او د ملګري عظمت پریده پرون د ګل په ورځ وسله والو خوشي کړي او خپل کورونو ته رسیدلي. دغه دواړه د 13 اګست میاشتې په 28مه په تیرا کې تختول شوي وو. دغه کسان هلته د ورسک کرکټ سټیډیم جوړولو لپاره میشت وو چې وسله وال یې استوګنځي ته ورغلي او له هغه ځای یې له ځانه سره بوتلل. تر اوسه کومې وسله والې ډلې په دغه اړه سنې دي ویلي. او بل خبر دا چې ارمینیا وایي د نګورنو کاراباخ څخه د 1500 نه زیات کسان وتلي او ارمینیا ته رسیدلي دي. دا له هغې څو ورځې وروسته دا چې اذربایجان په دغه غرییزه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. د ارمینیا حکومت نن د سپتمبر پر 26مه په یو بیان کې ویلي چې 1350 کسان چې په زوره د نګورنو کاراباخ څخه وستل شوي دي ارمینیا ته رسیدلي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته تازه مونږه همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي د مونږه ویب پاڼې مشال ریډیو .com ته لاړ شي یا مونږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر چې اوس ایکس نومیږي او انسټاګرام او یوټیوب ملګري شي. ورو د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار متاثره دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو تیر ورځ په میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتي چې نور دي دوی ته د ډنګو دکانونو معاوضه ورکړي. بلخوا چارواکي وایي چې ډیرو کسانو ته معاوضه ورکړي او پاتې نورو ته به هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې په 2016 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ډیری کورونه او دکانونه ړنګېدلي وو. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د دوی شویو توانونو معاوضې ورکړي. د هغې سیمې کاروباریانو په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړي دي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضرب اعظب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمه کې سره سم شو. حکومت خپل د دوی توانونه لیکلي شمارلي خو لا هم ټولو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوې. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټې عمومي منشي امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنې کوي خو پوره کوي نه. وفاقی حکومت په تیر بجټ کې 1.5 ارب روپے منظورې کړې. خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د دوی فنډ هم استولې خو لا دوی ته نه ویشل کیږي.
د میرا 1.5 ارب روپے صاحب کې منه مخ سندور صاحب چې غیر ریلیز کړې هغه باندې باقاعده کې بنټ کښنستو هغه کې بنټ باقاعده چې ما دا اعلان وکړو چې میران شاه تجارت ته روپے ملاو شي. خو د نن ورځې پیرې د شمالي وزیرستان د تاجر میران شاه د میر روپے ډی سی اکاونټ ډی سی اپستا نه دی رولې. لہذا میشته جرون په دا باندې ډېر مجبوري نه را ډېر د قرضوړي نستري میر د خیبر پښتونخوا نگران حکومت او وزیرانو میر مطالبه چې د میر روپے د زر نظر د ډی سی اکاونټ ته ډی سی اپستا د لیټر وکړو زر نظر د میشته جرون ته شریکو. لہذا شری نه کړې
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بل مشر ثنا الله وویل چې نن خبري غونډې نه ټول متعلقه چارواکي خبروي خپلې معاوضې د ورکړي چې کاروبارونه پیل کړي. د 2013 کال نه په نن سبا په وخت راوي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. د پاکستان فوج د 2014 کال د جون میاشتې 15مې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه فوزي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره شوي ول او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د فوزي عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلي او د تاخیل درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي. خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړې دي خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیل ټول دوکانداران او ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړی ول، خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولی دی او چې څنګه هم هغوی پیسې ورکړي د معاوضو ویش به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
مشال ریډیو ته اوږي اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور ترګرځوم. د جنوبي وزیرستان خبريال میراج خالد وزیر کورنۍ د جرګي تر پریکړې وروسته له سیمې څخه کډه شوی او اسلام آباد ته کډه وړي. میراج خالد د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل دوه ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو لیکنه کړې وه چې د هغې پر سر د زلي خېلو جرګي هغه 100,000 روپۍ جریمه کړې وه او د نه ورکولو په صورت کې د هغه د کور د رنګولو پریکړه وکړه. نوموړي پر ټوټر لیکلي وو چې جرګې باید د چا کور وران نه کړي او که پر چا د کوم جرم تور وي هغه دې عدالت ته راکش کړي. وزیر په سیمه کې د پښتو یو په نامه ټي وي چینل خبریال دی. په دې اړه زمونږ همکار اسرار علم مومند په سیمه کې زمونږ خبریال اشتیاق مسید سره خبرې کړې. را دې چې دا وو
لکه څرنګه چې ذکر وکړلې اسرار چې د احمدزی وزیر ضلع خیل جرګې خبریال میراج خالد کورول تا د کور رنګولې جړکا ور کړی و 13 ورځې او د میراج خالد په کور باندې 13 ورځې د سولي وزیرستان پولیس په ګڼ شمېر کې موجود و. د هغې وجنا د ضلع خیل 2000 کسانو لشکر چې و د کور رنګولو کښې کامیاب نه شو. خو هغې نه پس 13 ورځې 3 بجې د ضلع خیل مشرانو دا اعلان وکړلی چې د میراج خالد پلار شیر علی اور د چکم ماشومان دی دا چې د چا اکورې خالی کړای و کور شي پولیس موجود وي د خپلوانو کراوي چې دا ته به هیڅوک هم نه خوراک ورکوي نه به پناه ورکوي نه به اوبه ورکوي. هغې نه پس د میراج خالد پلار شیر علی د خپل کور ماشومانو سره اور زنانا سره 13 ورځې یو بجا دای راوتلی و د وانانا اور د شپې 11 بجې ډیرا اسماعیل خان ته راورسېدلی اور د اسلام آباد ښې پکریا کور اخستی دی اسلام آباد په طرف روان وي. او دغې 13 ورځې مقصدان د سعودي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر هم د مشال ریډیو سره په خبرو کښې دا وویل چې دا نن 10 بجې بعد د خیل مشرانو سره جرګه کوي کور د سویلي وزیرستان پولیس په قبضه کښې دی د میراج خالد اور چا ته به د دوی اجازت نه ورکوي چې د میراج خالد کور ړنګ کړی شي. د میراج خالد پلار شیر علی ته د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر دا هم وویل چې په ډیره اسماعیل خان کښې د رهایش بندوبست هم ورته کړی و اور دا پیغام هم ورکړی دی چې مونږ د ضلع خیل چې دا کومه پریکړه ده په دې کوم بندیزونه لګولي دي د دې حوالې سره به نن په جرګه کښې دا به واپس په اخلي اور دې به خپله علاقه ته واپس راولي. خو د میراج خالد پلار په ډېره اسماعیل خان کښې د حکومتي رهایش نه انکار وکړلی اور دای د اسلام آباد پر لور د خپلې ماشومان اور بچانو سره روان شو.
او اشتیاق جرګې نن څه پلان دی؟
مدري وزیر د ضلع خیل کم مشرانو نن 10 بجې په اعظم ور سقسیمه کښې جرګه ایښې ده دغه شی بابت لاګی چې دی اوس مخکا سای اعلان کوي د دې کوم مقصد وا د میراج خالد کورول او ماشومان د علاقې نه د واستلو پاک شه دي د کامیاب شوی دي او میراج خالد د درې ورځې اول یو پوسټ کړی و په ایکس او فیسبوک باندې باندې چې د سیمه کې د قومي لشکرې د خلک کورونا رنګوي پاک شه د کورول زنانا او ماشومان متاثر کیږي ځکه دغه رنګې پرېکړې دا نه کیږي په دا باندې ویلي خیل کوم مشرانو خپه شوي او په دا باندې د جرمنه لګولی و.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
داس مشال ریډیو ته وګړي د خبرونه په دې برخه کې ورجو باجوړ ته د باجوړ قبایلی دلی د ځوانانو ټولنه تابعې لري چې لنډو وختونو کې یو وار بیا د بدمنې ضد ولسی پاسونونه پیل کړي. د ځوانان چې د بیلابیل سیاسي او سماجی ډلو سره تړاو لري وایي دوی به د امن لپاره د هسي د هسي یو سیاسي یا بللې خبره نه اوري بلکې د ولست خېګړې د بدمنې او هدفي وجنو د مخنیوي لپاره به کار کوي. ځوانان وایي په 13 جولای په شندی مور باجوړ کې د 14 ورستو خلک د غونډو پاسونونو جوړولو نه یریدلی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې خلک راغون کړي او په یو خبره سلا کړي چې دوی امن غواړي. نور تفصيل د مونږ همکار شنواش ترګزی وړاندې کړي.
د باجوړ د ځوانانو ټولنه وای د غسیمه کې د ډیرو وختونو باوجود هم هدفي وژنې او بدمنی کمه نشوه. د باجوړ د ځوانانو ټولنې تر دې وړاندې په 14 اگست په دغه ضلع کې امن پاتسون او پرلت اعلان کړ خو هغه د ځینو وجوهاتو په بنیاد وځنډاو. تر هغه وروسته د ځوانانو یا بیا د سیاسي او سماجي ډلو لخوا کوم پرلت یا پاتسون نه دی شوی. د باجوړ پاتسون تیر کال په اگست کې شروع شوی. د ځوانانو دغه ټولنه کې سیاسي سماجي کاروباري خلک او صحافیان هم شامل دي چې مشر یې د عوامي نېشنل ګوند سید صدیق اکبر کوي.
چونکه باجوړ کې امنیت چې دغه ورځ په ورځ خرابېدو طرف ته روان دی تاسو به ګورئ وی نه غلاګانې کېږي شوکې کېږي دو نمبریانې کېږي د دونه پورې دا چې امنیت داسې حد ته رسېدلی دی چې ډېر خلک د ماښام د مانځه نه پس چې دی نه هغه موږ ته هم وایي چې تاسو مه ګرځئ تاسو مه راوځئ بد امنی ده ظلم دی جبر دی زیاتی دی. نو انشاءالله ډېر زر ده ځوانان یو ځل بیا موږ په خپل منځ کې کینو انشاءالله او ډېر زر ده چې دا امنیت دپاره چې دی د یو پاسون اهتمام به موږ کوو انشاءالله.
د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي د ښار تحصیل جنرال سیکرټري او د عنایت کلا بازار صدر عمران ماهر مشال ریډیو ته وویل دوی ډیر پرلتنه وکړل غوښتنې وکړې خو د امن غوښتنې لا هم نه ده پوره شوې. د ده په خبره چې د باجوړ د شنډای مور 14 وروستو خلک یریدلی هم دي نو ځکه غونډې او پاڅونونه نه کیږي. البته د ده په خبره دوی بیا هم په قلاره ناست نه دي او د امنیت لپاره کوششونه به جاری ساتي.
تاریخین چې څومره شروع دي ټول نه زیات پکې علماء کرام کار شوي دي تاجر برادر به کې ټول نه زیات متاثر شوم دا زمونږ عنایت کې بازار د کم خپل ز صدارت کومه 15000 دکانونه دي کې په دې بازار کې هر هفته کني په دوه مرتبه نه یو دوه ټارګټ کیږي کنه نو دا هم ټارګټ شوي دي بل مونږ په حکومت باندې ډېر فشارونه ډېر دغه واجر ډېر چغي مواله درنه مظاهره پاتونه مرچونه بل لاله څه خون نه کړای.
باجوړ کې تر ټولو زیات پیښې د هدفي وژنو کېږي او د عمران ماهر په خبره تر ټولو زیات پیښې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي د غړو سره شوي. په دغه پیښو کې یو غټه 14 هم شامل ده چې د جولای په 13 په شنډي موړ باجوړ کې د یاد ګوند کارکونکو په ونډه شوی و او د پولیسو په خبره 15 تنان پکې وژل شوی او تر سلو پورې پکې زخمیان شوی. هر کله چې ولسی پاتون شوی یا د امن لپاره کومه جلسه او یا لاریون شوی نو خلکو ته کوم رقم فائدہ ورکړي. د مشهد ریډیو دغه پوښتنه د باجوړ یو شاعر او سماجی کارکونکي انور نگار داسې ځواب کړه.
فاسونونه وشو غونډې وشولې په هغه کې سیاسي او قانوني مشرانو په طالب علمانو چې کوم مشرتابه و هغه ټول په ټوله باندې چې دینو هغه د ترهګری په خلاص مټ باندې چې دینو دا او په سپینو ټکو کې مزمت کو بدی پیول هغه خلک بالکل ډاډه شوی دي ډیر زیات خلک چې دینو زړاور دي هغه په هر پلیټ فارم باندې تقریبا په هر پلیټ فارم باندې ویلی شو.
د ځوانانو ټولنه کې د نورو سیاسي او سماجی ډلو ځوانانو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف باجوړ یو مشر ریحانزي هم ډیر فعال دی. هغه مشال رډو ته وویل حکومت سره چې د امنیت لپاره خبر وکړي نو د هغوی جواب هم ډېر عجیبه شان وي نو لکه څنګه
چې نن هغه پورې حالات هغه سیدي خدای وایي چې جوار غټ شوي دی او جوار چې کټ شي نو حالات به ټیک شي کنه لکه جوار څه تعلق شو حالات سره نو یره تر هډیرا دا په باجوړ کې او نو کومه اجازه راکړه درنو جلسو نه پروټیست د پاره نه څوک आवाज چې چوتواله
د ځوانانو دغه ټولنې یو بل فالغړي واجد لشا مشاد رډو ته ول هر وخت چې پاتون شوي امنیت ورسره د لوګ ورځ د پاره خښوي خود زیات کړه دوی له هر وخت او په هر خبره پاتون پکار دی
په اولس کې دا شعور راشي چې او یاره مونږ لڅ کول پکار دی مونږ لمخ کې دا کول پکار دی چې دا پاسونونه وشي حکم د ماکیو کې مشخړې چې وشي نو ولس په دې پوه شي چې را په دې شابان سوق دی او سوق نه دی نو هغه خبره وته په دې پاسونونو کې په دې احتجاجونو کې پړای غشي نو یو خو د دې دا پیدا چې ولس کې اویرنس راشي
باجوړ کې هر وخت کومه بده پیښه شوه پولیس او مشال رډیو ته ویلي دوی پلټنه پیل کړي خو د پلټنو پوره کېدو او یا به د ککړو تنانو د نیولو په حواله څه نه دی ویلي تیر وختونه کې د ولس سپاتونو وختونه ته په ځواب کې د باجوړ پولیسو او پوځي چارواکو په یو غټه جرګه کې ویلي دوی ژمن دي چې امنیت په ځای کې د هدفي وژنو او قلنګونو د مخنیوي لپاره کار وکړي خو په ولس یې هم غږ کړو دوی هم باید د ریاستي او سکیورټي ادارو سره مرسته وکړي چې د بدامنۍ د پیښو مخنیوي ممکن شي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو
د خبرونه په دې برخه کې ورته کراچۍ ته د سیم سوبې د کراچۍ مرکزی او ملیر زندانونو څخه پرون د سپتمبر په 25مه شپې ته افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول شوې دي. دغه افغانان د تیر شو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې بند وو. پرون د کراچۍ نه کوټې ته د چمن د لارې په بسونو کې لیږل شوې دي. په کراچۍ کې نیول شو افغانانو وکیلې منی د کاکړ مشالې ډیو ته وویل چې بیرته افغانستان ته لیږل شوې دغو کسانو په زندانونو کې خپل د بند سزاګانی پوره کړی وي او په دې افغان کډوالو کې شپږویش ماشومان هم شامل وو. په دې اړه نور تفصیل نیاز علی خان راکړي.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د ستمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي شپېته افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشي شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
شپېته تن محبوسین په دې کې ماشومان هم شامل دي د سن مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته نن رسانه کیږي او دا د کونسلګری په سای کوشش او په مصرف باندې د کار وشو. دوی نه مخکې هم موږ تقریبا 2615 کسان کوشش په مصرف باندې موږ آزاد کړي وو وطن ته موږ استولي وو. اوس هم 900 نه لږ زیات کسان موجود دي. زموږ کوشش جاری دی چې هغه هم زر تر زر آزاد شي.
سید عبدالجبار په وینا خوشي شوي ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن د لارې افغانستان ته لیږلي دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي بیرته لیږل شوي سانو کې شپږش ماشومان هم شامل دي او د پولیسو لخوا په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو کمپاین لا روان دي.
په دې کې شپږش ماشومان او سلور دې سړیانو او دیو کسانو دا ته د 9 سپتمبر سی اول نیول شو او بیا د هغه پاس د دوی پوره کیسونه چلیدلی او دوی د خپل قید موده پوره کړه. د دې نه پس دوی ریپورت کړل شو. په دا تیر ورستی سو ورځو کې په کراچۍ کې د وسو نه زیات افغان کډوال ونیول.
د کراچی ښار په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ستمبر د 9مه د افغان کډوالو د نیولو تازه کمپاین پیل کړی دی او د پولیسو په وینا تر اوسه یې شاوخوا 900 نه زیات غیر قانون افغان کډوال نیولی دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړی دي. په کراچۍ کې که څه هم پولیس وایي چې یوازې غیر قانون افغان کډوال نسی خو بیا افغان کډوالو د هغوی وکیلانو او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او زندان ته اچوي. په کراچۍ کې قانون پوه وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل په خوانی غړي صلاح الدین اډوکیټ بیا وایي د پولیسو لخوا قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو نیول د قانون سرغړونه ده. ولې چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د معاهده یا تړون لاندې افغان کډوالو ته پناه ورکړی ده، نو د هغوی نیول او زورولو اجازه نشته.
د افغان ریفیوجیز د پاره د یو ان او نه یو کارت جاری کړي چې کوم کارت لچا سره وی نو آی او رجسٹرډ ریفیوجی، نو د هغه نیولن خو صحیح نه دي، لیکن پولیس والا خپل پیسو د پاره اخر نه سي کوچ عدالت راشي نو عدالت پری یو آ قسم دے چکم دغه ایکسپائر شوی دی کارډونه او یو ان او بیا پاغه باندې سره نوټیفیکیشن نه دی کړه چې د سټیټس اوس پدغ باندې سره دی پاغه کې هم پخا عدالتونو کې خو ضمانت ملو شي، لیکن پسا عدالتونو کې ضمانت نه ورکړي، نو غیر قانوني چکم خلق پاتې دي، نو د هغه خو صرف اور صرف چکم نه ډیپورت کې دا یا ولار دا، نو دغه پر عدالت هغه ضمانت نه ورکړي، بلکې هغه آرډر کوي چې دا زر ډیپورت.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو کمپاین په داسې وخت کې پیل شوه چې د سن گورنر کامران ټسوري د ستمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده، او بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه افغان کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت سختي نیوکې هم کړي او ویلي چې باید حکومت خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او د افغان کډوالو نیول او زورول دي بند کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې، خو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدي بیا بیا ویلي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو نیول او زورول دی باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون په پیښور جنالا کالج کې د سیاسي تاوتریخوالي پر موضوع مطالعاتي غونډه را جوړه کړل شوې وه چې پکې زده کوونکو خپل خپل نظر شریک کړ. د زده کوونکو ویل سیاسي اختلاف لرل په خپل ځای خو د یو بل د نظریې سپکاوی نه دی کول پکار. دوی وایي پکار ده چې خلک په دلیل باندې یو بل سره بحثونه وکړي او د مکالمې دود پر مخ بوزي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د ستمبر په 15 پیښور جنالا کالج کې د سیاسي زغم یا برداشت په اړه یو ورځنی سټډي سرکل تابع شوی چې پکې د قانون زده کوونکو ته د سیاسي مبارزې په اړه کتابونه ورکړل شوي. د سټډي سرکل تابع کوونکی امین الله مشال ریډیو ته وویل چې د سټډي سرکل مقصد په ځوانانو کې د کتاب لوستل ته پام ګرځول دي. د نوموړي په وینا چې په سټډي سرکل کې د ولسي مبارزې په نوم په کتاب خبرې هم وشوې.
په دې خوره نور بلا مسلې رالی، نو ځوانانو کې چې دا کتاب ویلو د ډیبیټ کولو دا رجحان راشي، نو دا چې سبا مختلف ډپارټمنټ ته ځي نو هلته به مو دیوم دا کار کوي، یو عوام خدمت لپاره به ځي کنه، دوی به څه زده کړه کړې وي.
سټڈی سرکل کې شریک د جنالا کالج زده کوونکی شاهکار محمد زی مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده وخت کې سیاسي تاوتریخوالی زیات او برداشت کم شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د سوشل میډیا غلط استعمال هم په سیاسي تاوتریخوالی کې
او په ایکستریمیست سوسایټي کې وایلنس په هر طریقه موجود وي. دغه د 13 کاله کې دومره زیات شو او اوس خو بیخي پیک ته رسیدلی دی چې چا کې د بل د خبرې برداشت کول هم چاله نه ورځي. نو داسې قسمه سټڈی سرکل چې دا نن او شو د دینه مونږ ځوانان زده کولی شو چې د بل سړي خبره به څنګه برداشت کړي، خپل خبر به په دلیل باندې څنګه وړاندې کړي، او دغه یو د مکالمې او مباحثې دغه یو رواج یا دستور یا یو کسټم چې پخوا وو هغه به څنګه مونږ واپس راژوندی کړی شو او د هغې به څه ګټې وي.
سټډي سرکل ته وینا کوونکي حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د هر سیاسي ګوند ځوانان په یو ځای راټولول دي او هغوی ته دا شعور ورکول دي چې سیاسي اختلاف په جنگ نه بلکې دلیل سره بیانول دي.
ماشومان چې کوم دي زده کړې عمل دي د کتاب نه د هغې نه شو کولی کېږي. زموږ دا خیال دی چې کدا روی عام شي نو خلک چې کوم دی یو بل نه په ډېر لرې فاصله باندې په یو ورچوئل دنیا کې ناست دي، د بحث نتیجه چې کوم دی نو هغه کنزل شوې ده، په یو بل باندې فتوی شوې دي. ممکن ده چې که دغه شان د بک ریډنګ سرکلز دا روایت خور شي نو د مکالمې روایت به ورسره واپس ژوندی شي، خلک به د یو بل سره خبرې وکړي.
سټډي سرکل ته وینا کوونکو وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه دې په نصاب کې د عدم برداشت او سیاسي مبارزې سبقونه شامل کړي چې زده کوونکي لړوان دي د سیاسي تاوتریخوالي او د برداشت په اړه خبر وي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور نیمه بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د سېنات د پارلماني چارو قائمه کمیټه لاړوندو ادارو غوښتنه کړې چې د این تر مخه دی په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات ترسره کړي. د خبره قائمه کمیټه نن د سپتمبر په 26مه په خپل یو غونډه کې کړې. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د رنګ شوي بازار دکاندارانو د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د نامنه او عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضه ورکړي. پرون د سپتمبر په 25مه په میرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کاروباریانو دا خبره کړې. د پاکستان پوز وایي د خیبر ضلع په تیرا کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلې دي. د پوز د همااړیکو ادارې ایس پی آر نن د سپتمبر په 26مه کې دا دعوه کړې. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پلټنو لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر شاه محمود قریشي په عدالتي تحویل کې د ساتلو موده 14 ورځې پورې غځولې ده. د خیبر یو انتظامی چارواکی د نوم نخ عبدالله بشرت نن د سپتمبر په 26مه مشال لیډ ته ویلي د تیراز خیلو څخه تختول شوی انجینیر عامر خټک او د ملګری عظمت پردی پروند ګل په ورځ وسلوالو خوشی کړي او خپل کورونو ته رسیدلی دي. دغه دواړه د 13 اگست میاشتې په 23مه په تیرا کې تختول شوی وو. او اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ادبی خبرونې د مشال لاډیوي مجله. دا اونۍ په مشال لاډیوي مجله کې له افغاني شاعرې ملالی کلیوال سره د هغې په شاعرۍ غږېدلی وو. نوموړی په دې وروستو کې د یو ادبي بنسټ لخوا د جنید ادبي ایوارډ هم ګټلی. هغه د کال غوره ښځینه شاعره نومول شوې او $1500 نغد جایزه یې ګټلې ده. په خپرونه کې د ملالی شعرونه هم د نوموړي په غږ کې اورېدلی شي. د خپرونې قربا نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. نجیب عامر دته په ونوي غاڼه کې هرکلی وایم. دا اونې لمک سره شاعره ملاله کلیواله ملمنه ده. دوی په دې وروستیو کې یو ایوارډ هم ګټلی دی. موږ ورته مبارکي هم ورکوو. په همدې پلمه مو دوی راغوښتي دي چې په خپلې شاعرۍ باندې له موږ سره خبرې ترې وکړي. ملالی کلیوالې، ستړی مه شئ.
خیر اوسئ، سلامت اوسئ. سلامونه تاسو ته د مشال ډېرو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. تمه ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ.
مننه. لا نوره بریالۍ شي. خو د دې بریا په اړه که زموږ اورېدونکو ته لږ معلومات ورکړئ.
خیر سی مننه کوم. دا هر کال د جنید شریف په نامه باندې کلنۍ جایزې غوره شعرونو ته ورکول کیږي. چې سږ کال پکې ما لومړی مقام وګټه.
صحیح. نو د دې جنید شریف جایزې په اړه کلک معلومات اوریدونکو ته ورکوي. تاسو ویل چې کال په کال ورکول کیږي دا جایزه. د دې اعلان چیرته راځي؟ خلک څنګه خپل شعرونه جمع کوي؟ تاسو خپل قصه راته وکړئ. څنګه خبره شوې؟ څنګه د خپل شعرونه هغوی سره جمع کړل او بیا څه وخت خبره شوه چې ستاسو شعر جایزه ګټلې؟
دا څو میاشتې مخکې د دې لپاره اعلانات کیږي. بیا د هغوی په ایمیل باندې یو ایمیل خپروي چې د هغې له لارې نه خلک خپل شعرونه ورته لیږي یا اړیکه ورسره کوي. نو ما هم خپل شعرونه د ورته د ایمیل له لارې ولیږل چې بیا څو ورځې وړاندې زه خبره شوم چې دا جایزه د جایزې لومړی ګټونکی زه سوی یم په ښځینه شاعرانو کې.
کله چې د شعرونو استول باور دی په ځان باندې چې دا ځل به دا جایزه تاسو وړې؟
کله چې ما دغه یو خبر واورېدله، دا اعلانونه مې واورېدل، نو ما په زړه کې داسې یو پرته شو چې دا جایزه باید زه وګټم. باور مې و، باور مې و.
صحیح. او په دې جایزه کې څه دی ملالی کلیوالې؟
د دې جایزې ارزښت ما ته ډېر زیات ده. ارزښت یې ډېر زیات ده. نو $1500 نغدي جایزه ده چې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح سب په دې $500 باندې کتاب بچا پوي خپل زکړه کول غواړي کی سپل پلان لري
زه داس پلان لرم چې دا پیسې مصرف نه کوم او ما سره داس یو څه پی واخلم چې هغه تل ارزښتمن شی وي ما سره وي
پختو ادب کې داسې کسان شته چې هغوی په شعر باندې پوهیږي او که څوک ښه شعر لیکي او جایزې ته زمونږ خویندې کاندیدېږي نو هغه له ورونو نه کمې نه دي او دوی ته هم جایزه ورکول کېدای شي. نو ستاسو په خیال دغه ډاډګیرنه تاسو خو ترلاسه کړله، نورو ته داسې پیغام ورکړئ؟
لومړی خو باید د ادب له ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم چې داسې خلک شته چې د ادب ملاتړ کوي، او له دوستانو څخه چې زه هڅولم او تشویق کولم په دې برخه کې، د ټولو برکت وو. تاریخ پیغام له خپل ځان سره لري، داسې شاعرانو تشویقول، هڅول، داسې جایزې ورکول، دا خپل خپل یو مثبت پیغام درلود چې نور نجونې هم وهڅېږي شعر ولیکي، خپل احساسات شریک کړي، ریاضت وکړي، ادب ښکار وکړي، او له خپل انسان ډېرو مسؤلیتونو ته متوجه کې. د دې جایزې اغېز به په ما باندې ډېر کوي، زه به یو نوی پیل کوم، الله یې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم، الله به ریاضت کوم تر څو په دې برخه کې لا ښه کار وکړم.
سیندره ته وای چې د جنکو ترمنځ رقابت خو نه وي، چې مثلا ځینې نور جنکې چې هغه هم شاعري کوي داسې خو نه وای چې ولې ملاله ته ایوارډ ورکوم لې ولې رانک.
نو موږ کو ګورو په دې مرسته سوشل میډیا کې ډېر پوسټونه زما خاطر وسول، زه ډېر وسایله ما ډېر خوشاله وینم جنې زما ملګری شاعران استه، نو خوشاله وی ډېر.
صحیح. نو زه نورې پوښتنې هم لرم، ملاله کلیوال خو دا پروګرام چونده څه ده چې په دې کې به ستاسو شاعري مونږ اوریدونکو ته وړاندې کوو، نو د خپرونې په دې برخه کې خوښه ده نه ده چې ستاسو یو شعر اوریدونکو ته وړاندې کوو؟
سمه ده، غزل
ووایم. ارشاد ملګرو، راځئ چې د ملاله کلیوال یو شعر اورو، له هغې پس بیرته ورځو هغې ته او د هغوی سره نورې پوښتنې زه لرم مخته ږدو، هغه مهربانه ده جواب به راکوي. ارشاد ده.
زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، جوړ به تصویر د آینو شمه کپری خودم چا، د مینی نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، د مینی نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنی اور به د ترخو شمه کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، زه به په رنگ د ګلابو شمع کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د غزل ناوی به سنگار کړم په نازکو خیالو، د غزل ناوی به سنگار کړم په نازکو خیالو، یا به انځور د خاطرو شمع کپری خودم چا.
ډیر ښه.
پریږدی چې لاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، پریږدی چې لاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، جوړ به عامل د ستارو شمه کپری خودم چا.
ډیر ښه.
د میوندۍ پیغلې تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، د میوندۍ پیغلې تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، زه به ملاله د وختو شمه کپری خودم چا، زه به ملاله د وختو شمه کپری خودم.
نو خوشاله کورنۍ د پریخې د شعر لیکلو ته په مسابقو کې برخه اخیستو ته ما سره مصاحبې ته.
او بالکل، خدا یو ډول پیغام لري په خپله، ځکه چې اوس ډېر ما کېدای شي ډېرې کورنۍ داسې ونه اوسېږي چې هغه خپلې لور ته اجازه ورکړي، که اجازه هم ورکړي خو مشکلات ډېر ویني، خنډونه او محدودیتونه ډېر زیات وي. نو د وطن هر پیغله ملاله ده، هر انجلۍ ملاله ده، او هغه چې لږ زره وخت ورکړل شوی دی، لږ زره زمینه دی ورته مساعده شوې ده، لږ زره لوستنې کړي دي، نو هغه ملاله شوې ده. نو په دې شعر کې خپل داسې یو پیغام و چې هر انجلۍ ملاله ده، او که چېرته یې څوک پرېږدي، زده کړو ته یې پرېږدي، مکتب ته یې پرېږدي،
ملالی د دې وړ د ترلاسه کولو نه پس د کورنۍ نظر څه دی، څه درته وایي؟
خوشحاله دی، زه یې تشویق کړم په دې برخه کې، ځان مو یو څه ثابت.
صحیح. تاسو خو تیر ځل چې مونږ مرکه کوله، تاسو هغه وخت کې پوهنتون کې وای، د ادبیاتو پوهنځی مو لوستو، اول ته تاسو فکر کومه د رڼا مشاعره به تاسو کوله کنه؟ هغه قصه کوم زه ته ورسېده، زده کړې مو مکمل شولې، هغه مشاعره کیږي کنه کیږي؟
مونږ د زرین ادبي بهیر په نامه باندې بهیر درلود، بهیر مو رامنځته کړ چې فعالیتونه مو کوله، ډېرې لوړې هیلې مو درلودلې، نو فعالیتونه مو ډېر په چټکه باندې روان وو، کیسه لیکونکي مو پیدا کړې، ښه شاعرانه مو پکې پیدا کړلې، نو ورځ تر بلې په وړېدو، خو له بده مرغه چې پانتونونه وتړول سول، زمونږ هغه ادبي فعالیت هم ودرېده. باید ووایم چې زه فارغه شوم، ما خپلې زده کړې تکمیل کړې، نو یوه ورځ وړاندې له دې چې پانتونونه وتړل سي، ما زه فارغه شوم.
صحیح. اوس خفه یې د پوهنتون پسې؟
او بالکل، د پانتون دوره یوه نه هېرېدونکې خوږه دوره وي چې ډېرې ښې خاطرې ترې لرم، نو په پانتون پسې ډېره خفه یم. ما کله به چې زه فارغېدم، ډېرې نجونې په ما پسې خفه وي، ول دې بهیر کې ته ډېره فعاله یې، نو ته ډېرې ښې مشاعرې جوړې، خپل شعرونه وایې، موږ ټولې راټولوي، وایي ته به هېڅکله داسې نه کوې چې فارغه شې، نورو به ځې، نو راځي به دلته موږ سره به مشاعرې کوي، بنډارونه به کوو. همدارنګه ما هم وعده ورسره وکړله چې زه به حتماً راځم، دا بهیر به مخته وړو، او له بده مرغه هر څه برعکس شوه.
نو زرین ادبي بهیر په ټپه ولاړ دی اوس؟
او بالکل، هغه په ټپه ولاړ دی، خو موږ اوس یو بل بهیر چې څو اونۍ کېږي فعال کړی دی، آنلاین ادبي بهیر، هغه کې زموږ فعالیتونه ښه روان دي. نو یو ادبي مکتب ته هغه شته نیکه مرغه.
صحیح. په هغې کې خو نو د افغانستان نه د باندې هم چې زمونږ کومې پښتنې لیکوال او شاعران دي، هغوی هم ګډون کوي. په افغانستان کې چې کومې لیکوالې لرو یا شاعران لرو، د دوی برخه پکې څنګه ارزوئ؟ تاسې ډېرې پکې ګډون کولی شي؟
او ستا پکې هغه کومې نجونې چې مونږ پېژندې شاعرانې وې، علاقه یې درلودله، یو څه زمینه ورته مساعده ده، هغوی پکې ګډون کړی ده. شته.
تاسو په خپله افغانستان کې کراوتی یاست؟
زه په خپله په افغانستان کې.
صحیح ده. کله چې ملالی پوهنتون لوستو او ادبیات نه انتخابول، نو سر مانونه دې په زړه کې و چې کله فارغه شو څه به کېله خیره؟
زما ډېر لوړ لوړ هدفونه وو، ډېرې لوړې موخې وې، نو ډېره هیلې مې درلودلې. ما په مخ کې مرکه کې هم تاسو ته ویلي وو، تاسو ویل تاسو څه هدف درلودو، ما درته ویلي دي چې زما هدف دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې د نوبل جایزه وګټم، نو ډېرې هیلې ما درلودلې. ما غوښتل چې ډېرې بهیرونه رامنځته کړو، ډېر بهیرونه فعال کړو، نو ډېر کار وکړو، ډېرې نجونې وروزو، ډېرې بازار خلک پیدا کړو، نو ډېرې هیلې ارمانونه وې.
الله پاک دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسېږئ. درنو اورېدونکو، تاسو د مشال راډیو مجله اورئ. نجیب امیر او ملمنه مې ملاله کلیواله ده، او هغې د جنید شریف ایوارډ ګټلی دی، او په دې ایوارډ کې هغې ته نغدي پیسې هم ورکړل شوي دي، او هر کال د جنید شریف دغه ایوارډ شوي ادیبانو ته ورکول کیږي. او دا ځل یې له ښه مرغه ملاله کلیواله هم په جایزې باندې نازولې ده. او ملاله، ستاسو نه د خبرونې په دې برخه کې کولی شو یو بل شعر ومورو؟
اولینه
مهرباني.
زما یو بل غزل دی، لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یم، لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یم، باد خدای زده کومو طرفونو ته بیا وړی یم، بېرته راتګ به مې سخت په نابلده ښار کې، بېرته راتګ به مې سخت په نابلده ښار کې، په نامعلومو لارو ډېره لرې تللې یم، پما هم راغله د خزان سپیره سپیره بادونه پما هم راغله د خزان سپیره سپیره بادونه تند غټه یم به وخت رسیدلې یم افغان یې دانه دی چې بی لیله څنګه یم افغانی دانه دی چې بی لیله څنګه یم افا پتې دی لکه لوبه یې وایلله یم بهر بسپینې واوري ووري لکه ستا بیروخي بهر بسپینې واوري ووري لکه ستا بیروخي زه په لمبو د خپلې مینې سوځولی یم
ډېر ښایسته
اوس لکه تیزه سیلی راشه سرګردانه مې کړه اوس لکه تیزه سیلی راشه سرګردانه مې کړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلی یم
ډېره زیاته مننه ښکلی غزل دی او زیاتره غزلې لیکئ ملالې که نظمونه هم لیکئ ورسره
زه زیات غزلونه لیکم غزلونه زیات لیکم او نظمونه هم لیکم
صحیح نو اوس خو په افغانستان کې په میرمنو باندې بندیزونه دي خو بیا هم انټرنیټ شته دی نو له دې لارې نه زمونږ پښتني چې دي دوی څومره کولی شي د شعر په میدان کې له نړیوالو سره اوږه په اوږه پل واخلي قدم واخلي
مشکلات زیات دي محدودیتونه شته یعنی زمونږ یو سنتي ټولنه لرو په دې زمونږ په ټولنه کې اته موبایل پیرلې نجلۍ ته راپرېښودلم یو لویه خبره ده خو بیا هم نجونو ته په کار ده چې کوم شاک چې زمینه مسایې ته ده کار وکړي او همدا اوږه په اوږه جنګېدلې هم دي مونږ ډېرې ښې شاعرانې لرو په دې وروستیو کې ډېرې ښه شاعري کوي ډېرې ښې لیکوالانې لرو نو کولی شي چې د همدغه ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر کار وکړي او موږ ته ډېر ښه اثار پرېږدي زمونږ د خلکو زمونږ د آینده ادب لپاره کار وکړي
صحیح په انټرنیټ کې څومره داسې ځایونه شته چې سړی پې ادبي تنده ماتېدی شي په فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې نورو ځایونو کې خو ډېر څه خپرېږي د دې په منځ کې ساحو ادب څومره سړی موندلی شي تاسې مومئ
لا ډېر باید کار وشي ورته اوس په یوټیوب او دا شان خو که لا دومره څه ما نه دي موندلي او په فیسبوک او ځینې پیجونه ځینې پاڼې چې هغه هڅې کوي ښه مطالب خپروي شاعران پیدا کوي مرکې ورسره کوي دا یو څه مثبت تمامېږي خو دومره کار نه ده شوی زما خاند باندې لا ډېر کار باید وشي
صحیح په نړیوالو ژبو باندې ملالې کلیوالې پوهېدل څومره لازمي دي مثلا که پښتو یا دري زموږ زده وي خو د خپلو ادیبانو یا شاعرانو نثر او نظم بلولو او که نړیوالې ژبې مزده وي نو نورې کړکۍ موږ ته خلاصېږي چې بیا د هغو ژبو ادبیات هم ولولو تاسو هم لولئ د نورو ادبیات تسر ورښکاره کوئ
بالکل ډېر مهم دي چې د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړو د هغوی نثر ولولو د هغوی نظم ولولو اوس ډېر ښه غني ادبیات لري لکه اوس په اردو ژبه کې څومره ښه غني ادبیات لري آلماني ژبه نو ډېر مهم دي چې موږ هم په نورو ژبو باندې پوه شو او د نړیوالو ادبیات مطالعه کړو
صحیح تاسو کله داسې سوچ کړی چې مثلا دا شعر زه یوازې افغانانو ته نه لیکم نظم دی یا غزل دی زه یې داسې لیکم چې که دا وژباړل شي مثلا د افریقا مېرمنې د ځان دپاره وګڼي عربۍ مېرمنې هم وګڼي همدارنګه د المان مېرمنې د امریکا مېرمنې خلاص د نړۍ په سر هر څوک چې دا شعر لولي ځان ته یې وګڼي کله چې شعر لیکئ دغسې سوچ کوئ
او بالکل خو ما اکثره شاعري د ځان لپاره کړې ده نو شعر داسې یو شی ده چې شعر حقیقت نه دی بلکې جمال دی نو د شعر نه موږ ډېرې تقواګانې نشو تقاضات نشو کولی ډېرې تمې نشو ترې درلودلی چې شعر باید د ټولنې په سمون کې رول ولري شعر باید یا فرمایشتي یا شعر په خپله داسې یو شی دی چې حقیقت نه بلکې جمال دی نو ما تر ډېر حده پورې د ځان لپاره شاعري کړې ده خو بیا هم موږ د دا په دې اړه باندې مې فکر کړی دی چې که چېرته زما دا شعر وژباړل شي باید زمونږ د ټولنې فرهنګ، زمونږ دود، دستور نور خلکو پورې ورسیږي. په دې اړه مې فکر کړی.
زما سره ځینې نورې پوښتنې هم شته، خو کولی شو یو شعر در نه بل هم واورو؟
دا ځل به زه نظم تاسو ته ووایم. تاسو وویل چې نظم لیکئ که نه؟
سمه ده، بالکل. درنو اوریدونکو، دا ملاله کلیواله ده، مخکې راته غزل واورولې، اوس راته نظم اوري. ارشاد ده ملاله.
چارانه د غره له څوکې را بهیږي، چارانه د غره له څوکې را بهیږي، تا وستا د ما شغلې دي چې ځلیږي، او زما له سترګو ورو ورو پنا کیږي. مازدیګره څنګه یخ شمال لګیږي، لکه ونه زیړ خزان وهلې پاڼې چې رپیږي او وچیږي راغورځیږي. زما ژوند دی چې همداسې تصویرېږي، واه زیړی یا مازدیګره څه چل کیږي، واه زیړی یا مازدیګره څه چل کیږي، چې د زړه درد مې لا نور پسې زیاتیږي، د چا سترګې دي چې سترګو ته مې کیږي، او د زړه درزا مې سات په سات تیریږي، د چا یاد دی چې له زړه مې چاپیریږي، له زړه سره مې دوه شهبازي سترګې څاڅکي څاڅکي لکه شګه راشړیږي. مازدیګره د تندي خال مې ورانېږي، دلته تاندې تاندې هیلې مړاوې کېږي، او د زړه دنیا د هر سړي ورانېږي. راځه لاړ شو د نفرت له خاره لرې، داسې ځای ته چې د ژوند ډیوې بلېږي، په کېږدۍ کې اویزان لټۍ ځلېږي، د سهار پخې مې دواړه مخ ښکل کړي، لکه تور پیکۍ د شوخې مستې پیغلې، مړوندو باندې مې شنه بنګړې شرنګېږي.
ډېر ښایسته.
او خبرې مو د جګو غرو سرو ته د چنار لیونو څانګو کې مستیږي، او د زړه سره سمندر کې تنکۍ هیلې د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي، د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي.
ډېر ښایسته نظم دی، او زه فکر کوم چې که څومره ښه شاعر هم وی، نارینه وی، نو دغه احساسات یې نه شوی انځورولی، ځکه چې د نارینه احساسات د نارینه احساسات وي، او ښځینه احساسات ښځینه احساسات وي. او تاسې ډېر ښایسته انځورونه په دې نظم کې وړاندې کړل. دا کار څومره ضروري دی ملالې، چې یوه ښځینه شاعره چې وي هغه باید خپل احساسات وړاندې کړي؟ مثلا هغه که نوم یې د شعر سره لیکل شوی نه وي، خلک پوه شي چې دا شعر د یوې شاعرې لخوا لیکل شوی دی.
بالکل، ډېره زیاته اړتیا ده چې باید ښځینه خپل احساسات وړاندې کړي، ځکه اوس موږ په مخکې دورو کښې هم ډېرې ښځینه شاعرانې درلودلې چې د هغوی شعرونه ډېر پاتې نه شول. د یوه یو علت هم همدا وه چې شعر به د ښځې و، ښځینه وه، خو احساسات به پکښې د نارینه وو، نو همدغه علت یې وه چې هغه شاعري ډېره ونه پایېدله، او موږ ډېر داسې د شعرونه نه لرو چې په هغه کښې ښځینه احساسات وي. نو ډېره اړینه ده چې ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې شي، ښځینه عواطف. موږ ډېر رنګه رنګه عواطف لرو، لکه د حسن پر وړاندې عاشقي، د مایوسي، د غم پر وړاندې مایوسي، نو ډېر زیات عواطفو سره مخ کېږو. نو په کار همدا ده چې ښځینه شاعرانو ته چې په خپلو شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې کړي.
د نن شاعره څومره ازاده ده پښتنه شاعره چې خپل احساس په رښتینې معنا انځور کړی شي؟
نو که ووایم چې اوس هم یوه ښځه بیخي ازاده ده په دغه برخه کې، نو دومره به سمه نه وي. نو اوس هم یو محدودیتونه ستا، ډېرې کمې داسې شاعرانې پیدا کېږي چې هغوی هغه حقیقت وړاندې کړی ده، یو څه بغاوت یې کړی دی. اوس هم محدودیتونه ستا، خو هیله دا ده چې شعر څنګه ده په د واقعي ډول باندې وړاندې
شي. ستاسو په خیال یوه شاعره چې وي هغه په کوم ماحول کې ښه شاعري کولی شي، چې کله د کورنۍ ملاتړ ورسره وي، او هغه د خپلو احساساتو ترجمانی کولی شي، که نه زنځیرونه ورته پرته وي چې دا دومره حده پورې تللی شي او تر دې وړاندې نه شي تللی، سرې کرښې ورته ښکل شوي؟
نو د کورنۍ ملاتړ ډېر ضروري ده په دې برخه کې، ځکه چې که یوه نجلۍ محدوده سي، هغه هېڅکله نشي کولی سي، اول خو دا جرات نشي کولی سي دا شعر ولیکي، او خو بیا کشیر هم لیکي نو ډېر خندونه سره به مخ وي. نو د کورنۍ ملاتړ مهم دی چې هغه باید ملاتړ یې وکړي، ورته ازادي ورکړل شي.
صحیح. د نارینه شاعرانو شاعري د خوښۍ یې ملالې؟
او بالکل، زمونږ په اوسني وخت کې ډېر ښه شاعران دي، ماشاءالله ډېره ښه شاعري کوي، نو ډېر ښه عواطف احساسات او په ښه شاعري کوي.
صحیح.
او زه لولم، زما خوښېږي.
نو ښځې ښه شاعري کولی شي که سړی؟ ستا په خیال؟
زما په خیال چې یعنی که نارینه نه کمې نه دي، یعنی یو نجلۍ کولی شي چې نارینه نه ډېره پورته شاعري وکړي، او کړې هم ده.
صحیح. او موسیقي اورې؟
بالکل، موسیقي اورم.
څه اورې په موسیقۍ کې؟ کوم هنرمندان اورې او کوم ژانرونه اورې؟
زه هغه موسیقي اورم چې په هغه کې ښه شعر انتخاب شوی. نو که زه چېرته سندره اورم، لومړی هغه سندره اورم چې ډېر ښه شعر انتخاب شوی، بیا هغه سندره اورم.
صحیح. او ملالې، دا خو اوس ډیجیټل زمانه ده، نو پخوا به داسې مشاعرې کېدلې مثلا چې هر چا به په سټیج خپل شعر اورولو، خو اوس د فیسبوک او د انټرنیټ او د کمپیوټرونه چې مخې ته راغلي دي، ټیکنالوژي اوس د سړي پورغوي کې ده. نو په دې دور کې دې دپاره چې زموږ شعرونه خوندي پاتې شي، پخوا به د یو نیم شاعر کتاب به چاپېده. ستاسو کتاب خو لا نه ده چاپ کنه؟
نه، مالت پروس کتاب نه
چاپ. خو ډېرې ملګری چې نه پوهېږم تاسو به کېدی شي وس لرئ، یا یو دلیل به ورته لرئ چې تر اوسه مو کتاب نه دی چاپ کړی. ډېرې ملګری چې زه ورسره غږېږم، د دې باوجود چې وس یې کېږي، وایي چې تر هغې داسې ډېر اغېزناک دی چې زه خپل شعر مثلا ډکلمه کمه په فیسبوک کې کېدم، په یوټیوب کې کېدم، او ډېرو خلکو ته رسېږي. او نو تاسو نه به مې پوښتنه دا وي چې دا خپل شعر څنګه خوندي کړو، مثلا په کتابي بڼه چاپ کړو، لست یې پرېږدو، کنه په ویډیو بڼه باندې چرته کېدو، آډیو په بڼه باندې، یا لیکلې بڼه باندې سوشل میډیا ته ورکو، تاسو په خیال کومه لاره به غوري؟
زه خپله د کتاب چاپولو ته ډېره لیواله نه یم. زه چې یعنی ډېر زر یې چاپ کړم، زه کتاب وروسته چاپ کړم، خو داسې یو څه پکې ولیکم، داسې یو شعرونه پکې ولیکم چې هغه ډېر اغېزناک وي، ډېر ښه وي. نو زه خپله بیره نه لرم. د کتاب چاپول هم ښه دي د شاعرۍ د خوندیتوب لپاره، خو دومره بیره نه ده پکار چې باید زر څوک کتاب چاپ کړي. چې یعنی وروسته د چاپ کړي، یو کتاب د چاپ کړي، خو ډېر باید ګټور اوسي.
ملالې کلیواله، ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکړه. دومره وخت نورم لرو چې یو غزل درنه بلم اورېدی شو، نو ماغه به واورو، بیا به خدای پاماني وکړو.
سمه ده. تاسو نه هم ډېره مننه کوم چې زه مو مېلمانه کړم، وخت مو راکړ، سلامت اوسېږئ. یو غزل ته ماته مخې ته راغی، زما کتاب چا کې همدا ول تاسو ووایم.
اورو، مهرباني.
غلی غلی زمزمه یم خاموشه، غلی غلی زمزمه یم خاموشه، لکه سترګو کې ګیله یم خاموشه. ته له شوره لکه ډک مازدیګری، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، زه کراره لکه شپه یم خاموشه. اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، لکه شمع بلمبه یم خاموشه. ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، اوس چوپ هر هره لمحه یم خاموشه. اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅېږي، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅېږي، سمندر کې اوس څپه یم خاموشه. داستا مینه دروغجنه افسانه ده، داستا مینه دروغجنه افسانه ده، زه د مینې فلسفه یم خاموش، زه د مینې فلسفه یم خاموش.
الله پاک دې نه یوازې ملاله کلیواله، بلکې یو پښتنه هم نه خاموشه کوي، او خدای دې وکړي چې دې خپل ارمانونو ته ورسیږي. سي چې په زړه دې د شعر په ژبه یې انځور کړی شي، ولست یې وړاندې کړی شي. ملالې کلیوالې، ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه.
مننه کوم. آباد اوسئ
درنو اوریدونکو. تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.